امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم، زه نظرانا یوسفزیم، تاسو خبرونه اورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې د مشورتي لوی جرګې پریکړې لیک به د دولت د لارې نقشه او عمل پروګرام وي. ښاغلی غنی د سولې په اړه د مشورتي لوی جرګې کتنامه د سولې طرحه وبلله او وایي د یوې طرحې په توګه به ورنه کار واخیستل شي. ښاغلی غنی وویل د طالبانو 150 بندیان خوشي کوي او د طالبانو نه یې غوښتل چې دغه بندیان دي په افغانستان کې د ترلاسه کړي او په نورو بندیانو به هم وغږیږي. د سولې په اړه د مشورتي لوی جرګې ګډونوالو په 50 کمیټو کې تر 50 ورځنیو بحثونو وروسته د سولې په اړه خپل وړاندیزونه، مشورې، غوښتنې په دریشو مادو کې پرون د جمعې په ورځ د افغان حکومت سره شریکې کړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې په ټلیفون ډیرې ګټورې او اوږدې خبرې شوې دي. ولسمشر ټرمپ وویل چې د پوتین سره یې د شمالي کوریا، وینزویلا او د یوکراین علاوه د اتومي وسلو او تجارت په اړه خبرې شوې دي. ټرمپ د جمعې په ورځ د ولسمشر پوتین سره د خبرو په اړه څو ټویټونه وکړل چې پکې ولیکل د دواړو مشرانو د 2014 کال د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه هم خبرې وکړې. ولسمشر په ټویټ کې لیکلي د ولسمشر پوتین سره مې ډېرې اوږدې خبرې وکړې، څنګه چې ما پخوا هم ویلې دي. د هغې نه مخکې چې شیطاني ښکار پیل شو، د روسیې، چین او نورو ټولو سره نږدې کېده ښه خبره ده، بده خبره نه ده. ایران کې رپورټونه وایي چې حکومت د دولتي ټلویزیون سره کار کوونکي یو خبریاله په دې تور نیولې ده او په تهران کې په بندیخانه کې اچولې ده چې هغې د کارګرو په احتجاج کې ګډون کړی و. رپورټونه وایي چې دغه بندیخانه د ایران د استخباراتي ادارو لخوا چلول او څارل کیږي. د دغې خبریالې چې مرزیا امیری نومیږي ملګرو یې په اړه په ټویټونو کې ولیکل چې هغه نیول شوې ده او د هغې د ازادېدو غوښتنه یې کوله. امریکا وایي چې چین د 1 میلیون نه زیات مسلمانان په توقیف خانو کې ساتلی دي. دا لومړنی ځل دی چې امریکا په چین کې د مذهبي اقلیتي ډلې مسلمانانو په اړه په چین تور لګولی دی چې هغوی یې په توقیف خانو کې ساتلی دي. د امریکا د دفاع په وزارت کې د آسیا د تګلارې مشر رانډال شریوار دغه وینا ممکنه ده چې د بیجینګ او د واشنگټن اړیکې یو څه خرابې کړي. د هند حکومت د دغه ملک مشهور مسلمان دینی عالم زاکر نایک د پیسو په قاچاق تورن کړی دی. د هند خبرونه د هندو لیکي چې جنایي تحقیقاتي ادارې په زاکر نایک تور لګولی دی چې هغه د پیسو په قاچاق کې ککړ دی. د یادونې وړ ده چې هند په زاکر نایک څو وارې مخکې هم دا تور لګولی و چې هغه لانجمن مبلغ دی او د اسامه بن لادن او جهاد پلوي کوي. د هند جنایي تحقیقاتي اداره ادعا کوي چې زاکر نایک 28 میلیونه هندي کلدارې قاچاق کړي دي او په دې برسرې په هغه ته دا تور هم لګولی دی چې نفرت او کرکه خپروي. زاکر نایک د اسلامي تحقیقاتي مرکز اساس ایښودونکی او رئیس دی او له دې سره سره د یو ټلویزیون خاوند هم دی چې سوله نومیږي او شاوخوا 2 میلیونه کتونکي لري. زاکر نایک نه یوازې په هند بلکې په ګاونډي ملکونو او په اروپا کې زیات مینوال لري، خو د هغې نه وروسته چې هغه د اسامه بن لادن د جهاد په پلوۍ څرګندونې وکړې د هند د حکومت پام ورته واوړېدو او د هغه خلاف یې پلټنې پیل کړې. په 2016 کال کې زاکر نایک دې ته مجبور شو چې د هند نه ملیزیا ته لاړ شي. په پاکستان کې سترې محکمې د پخواني صدر اعظم نواز شریف په ضمانت د خوشي کېدو د وخت تمدید کېدو غوښتنه رد کړه. نواز شریف ویلي غواړي بهر ته د علاج لپاره لاړ شي. د ښاغلي شریف په ضمانت خوشي کېدو موده ډیره زر ختمیږي چې هغه ته د علاج لپاره ورکړل شوې وه. نواز شریف دا تیرې 100 اونۍ په لاهور کې په خپل کور کې تیرې کړې دي او دا ویل کېږي چې هغه به را روانه سشنبه بیرته زندان ته ویوړل شي. ملګرو ملتونو په ایران کې د کم عمره کسانو په اعدامولو سخت انتقادونه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر پرون د جمعې په ورځ په ایران کې د 2 ولس کلنو هلکانو په اعدامېدو سخت انتقاد کړی. دغه 2 ولس کلن هلکان مهدي سهرابی فر او امین صداقت نومېدل چې د اپریل په 15مه د جنسي تیریو او غلا په تور باندې اعدام شول. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې دغه کسانو محاکمه عادلانه محاکمه نه وه. دا خبرونه زموږ سره اوسئ.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. جمهور رئیس اشرف غنی د سولې مشورتي جرګې په غوښتنه د شنیت په توګه د افغان حکومت له زندانونو څخه د 115 اویا بندیانو د خوشي کېدو اعلان کړی. طالبانو په یو اعلامیه کې د سولې د مشورتي جرګې غوښتنو ته منفي جواب ورکړی دی. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شینواری له کابل راپور شلېږي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی چې د سولې مشورتي لوی جرګې د اساسو سپارښتنو ته نه یوازې ځان پابند کړي، بلکې د افغان حکومت پالیسي په هم دغه سپارښتنو پر وړاندې جوړ شي. جمهور رئیس غنی چې د دغه جرګې وروستۍ غونډې ته نن د جمعې په ورځ وینا کوله، سولې ته د وسوال طالبانو د هڅولو او د افغان حکومت د خلیت د سرګندونو لپاره د 115 طالب بندیانو د خوشي کېدو اعلان هم وکړ.
زنن جرګې ته په درناوي د روژې مبارکې میاشتې ته په درناوي د اوسنی نیت او د افغانستان د اسلامی جمهوری دولت د دوستانه حرکت په توګه وړم 115 تنه طالبان چله کلونو را هیسی بندیان دی خوش او زندان افتاد. له طالبان وړم پلاستازی کابل یا د افغانستان کومبل خارته راولیگی او دا 115 تنه طالبان په خاص افغانی مراسمو کې زموږ له خوا دی او اسلامی او انسانی چلند او ډالۍ په توګه وروسپار. همدارنګ ز طالبان ته وایم چې د بندیانو کمیسون لره راسه د بندیانو کمیسون کابل ته راوړی چې په نورو بندیانو باندې وګرځي.
جمهور رئیس غنی دوربند ټینګېدو په اړه ویل چې د اوربند ته چمتو دی خو چې طالبان یې ومني.
زه حاضر یم چې ستاسو برحق او مشروع غوښتنه اوربند عملی کړم. زه د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو په صفوفو کې دا جرأت او قوت وینم چې په اوربند کې نظم او دیسپلین عملی کړی. خو اوربند به یو طرفه نوی که طالبان په واضح توګه اوربند ته حاضر وي، موږ کولای شو د هغه په تخنیکی جزئیاتو کار وکړو.
همداشان جمهور رئیس غنی د سولې خبرو لپاره د 15 کسیز مرکچی پلاوی د ټاکلو سپارښتنه هم منله. ویل چې دی به د دغه سپارښتنو پر وړاندې یو ټیم وټاکي، نه دا چې یو لښکر. جمهور رئیس غنی د سولې د مشورتي جرګې په دننه کې د دغه جرګې د اساسو ترمنځ د سولې په مسله په بحثونو کې د هغوی خپلواکۍ ته په پام لرنې دا بحثونه د سپین چک سره مقایسه کړل او د طالبانو څخه یې پوښتنه وکړه چې آیا کومخ یې د چا سره مشوره کړې او که نه.
طالبانو ته وایم تاسې کله له خلکو پوښتنه کړې ده چې دوی څه غواړي؟ و طالبان راسی در نیم زر افغانان ټول کې ورنه پښتنه وکړي چې څه غواړي. ما خو سپین چک ورکه مولای صاحب عبادت الله حاضر یو لسته سپین چک ورکه.
جمهور رئیس غنی له طالبان او وختل چې د افغانستان په دننه کې د حکومت سره سولې خبرو ته کینی.
کابل ترازه، قندار ترازه، هرات ترازه، بامیان ترازه، ننګرهار ترازه، فاریاب ترازه، بدخشان ترازه، بلخ ترازه، هر برخی که چیزی راسی.
جمهور رئیس غنی په خپل سرګداونه کې د پښتنو د وتلي فیلسوف شاعر خان عبدالغنی خان یو شعر هم ولوست.
ای زما وطن دلالونو خزانه زما، ستا عزت نوی زبنوم او عزت سکرم. ته چه خوار و زاری زبا خوب او راحت سکرم. زار شما قربان شما ستا ده غرونو ده زندونو نه، ستا هر داری که دی ده تورو نخانه زما. یا با دز سیال کما وطن ده جهان، یا با پستا پخو که توری خوری کم.
جمهور رئیس غنی په خپل دغه وینا کې ویل چې وزیت انتظار باسي چې طالبانو جواب بسوي. خود جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وینا څو ساعته وروسته طالبانو په ویلامه کې چې دغه ډلې د وین زبی ولا بجید له خراسانې تاسو ول شوی د سولې مشورتي لوی جرګي او د جمهور رئیس غنی وړاندیزونو ته منفي جواب ورکړی دی. طالبانو په دغه ویلامه کې د هم ویل چې دغه ډلې د مقابل لوري په سلګونو باندې بریخي تداوی د دوی کړي او د لارې کرای هم ورکړي. طالبانو په دغه ویلامه کې پرته لدی چې د اجرایي رئیس عبدالله د مخالفت یادونه وکړي، ویل چې د سولې جوړ شوی مشورتي لوی جرګه د افغان حکومت د نیمې برخې لخوا جوړه شوې وه. طالبانو ویلي چې پیلن دغه ډله له امریکایي چارواکو سره د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په برخه کې په خبرو بوخته ده او امریکایي لوري سره په خبرو کې نتیجې ته له رسیدلو وروسته دا ډله په پام کې لري چې له داخلي اړخونو سره د کورنیو ستونزو د هواري لپاره خبرې او تفاهم وکړي. طالبانو ویلي چې په اوس وخت کې د افغان حکومت سره خبرې بې ګټې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د سولې مشورتي لوی جرګه پای ته ورسېده. د دغه جرګې د جوړېدو د کمیسون رئیس وایي چې په جرګه کې له نورو برسېره د طالبانو یو شمېر استازو هم برخه اخیستې وه. خو طالبانو مخکې د جرګې جوړېدل غندلی و. نور هار بیا هم د اکرام شنواری په دې رپورټ کې واوري.
د سولې د مشورتي لوی جرګې 2300 غړو د 15 ورځو باسونو او مشورو په پای کې افغان حکومت ته د وسلوالو طالبان سره د سولې د خبرو لپاره د دریش وړاندیزونو د سپارلو وروسته خپل کار په رسمي ډول پای ته ورسوه. په دغه سپارښتنو کې چې جرګې د غړو لخوا طالبان سره د سولې د خبرو پر مهال د حکومت لخوا په پام کې د نیولو لپاره ترتیب شوي، د دوړ اخیز اوربند ټینګېدل، د افغانستان اسلامي جمهوریت نظام ساتل هم شامل دي. د سولې د مشورتي لوی جرګې یو غړي رفیع الله حیدري د جرګې د سپارښتنو د اعلانولو مهال ویل چې باید د سولې په خبرو کې د افغانستان د اساسي قانون د ارزښتونو ساتنه هم وشي.
هو، د الپیا په صورت کې د دغه اساسي قانون د یو شمېر مواردو تعدیل د سولې له حکملیک څخه وروسته د هغې اصولي او منل شوي مکانیزم له لارې ممکن دی چې په همدغه اساسي قانون کې وړاندوینه شوې ده.
همداشان په دغه سپارښتنو کې د ښځو او سړو مساوي حقوق، د کار، تعلیم، سیاسي مشارکت، د بیان ازادۍ حق، ماشومانو قومي او مذهبي لږکیو حقونه هم شامل دي. د سولې په خبرو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه ملاتړ له قطر څخه افغانستان ته د طالبانو سیاسي دفتر لیک، د نړیوال ټولنې په همغږۍ له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش برابرول، د سولې برخه کې وسوالو طالبان سره د یو ادرس څخه خبرې کول، د سولې له خبرو وړاندې د مخکې شرطونو څخه ډډه کول، د بندیانو سره ښه چلند او د هغوی تبادلې لپاره د امکاناتو برابرول، د سولې په برخه کې اجماع، او په دې برخه کې د افغان حکومت مخکښ رول، ګاونډیانو سره د ښه ګاونډیتوب په روحیه چلند، او د ګاونډیانو د مداخلې دوام په صورت کې ملګرو ملتونو ته د هغوی څخه شکایت کول، طالبان سره د مخامخ خبرو دپاره دیوی هر اړخیزی کړنلارې ترتیب او پلي کېدل، د سولیالي شورا په تشکیلاتو کې اصلاحات، طالبان سره د خبرو دپاره د ښځو، ځوانانو او د ټولنې ټولو قشرونو په استازیتوب تر 50 پورې د سولې د مرکزي پلاوي ټاکل، د افغان حکومت لخوا طالبانو مشروع غوښتنې منل، او د جرګې د یو 50 کمیټو بحثونه د یو کتاب په بڼه خپرول هم شامل دي. د سولې مشورتي لوی جرګې د تېرې دوشنبې په ورځ په کابل کې په کار پیل کړی و، چې نن د جمعې په ورځ غرمه مهال د دغه پریکړه لیک په خپرېدو یې کار پای ته ورسېد. د سولې مشورتي جرګې د غونډو په ورځو کې دغه جرګې شاوخوا ته سیمو کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي، چې له امله د ښار له یوې برخې بلې برخې ته د تګ راتګ پر مهال خلک د ډېرو ستونزو سره مخ وو. د سولې مشورتي لوی جرګې رئیس عبدالرب رسول صاحب د دغو ستونزو له امله چې کابل ښاریان ورسره مخ وو، د هغوی څخه بخښنه وغوښته. ښاغلي صاحب وویل چې د جرګې د غونډو پر مهال د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو لخوا د دغې جرګې په وړاندې د جرګې د تخریبولو ډېرې هڅې وشوې.
ډېر تهدیدونه متوجه وو. 30 کیلومتره او 40 کیلومتره د کابل کې کمربند کې، 50 کیلومتره ډیر تحرکات موجود و چې دا جرګه مختلفه کی. پرون د پغمان اخر سردره کې کټخیل او کله ورته وای دی غرول شاره اوختی و غوښتل چې دا جرګه پراکټ ولی هم دغه زړور امنیتی ځواکونه و منګ تلا د تشویش او نگرانی نه ور رسیدل چې دوی چاره کړي و او تهدید خونسا کړي و.
د کورنی چارو وزارت امنیتی مرسیال جنرال خوشحال سعادت هم خبرالم ته د جمعې پر ورځ ویل چې افغان ځواکونو د جرګې په ورځ شپو کې د مخالفانو د غوښونو شردول لپاره دوه دیش عملیات سره کړي، او یو څلور دوه تنه مشکوک کسانی د تخریبي اقداماتو په تور نیولې دي. د سولې په مشورتي لوی جرګه کې 3200 اساسو د سلور دي شولتون څخه برخه اخیستل. جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس عمر داوزیوی د افغانستان د سلور دي شولتونو په ایران، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادو کې د مشت افغانانو د اساسو سربېره یو شمېر طالب او سوالو هم په دې جرګه کې برخه اخیستې وه.
دا ما تاسو سره وعده کړې چې طالبان حضور په حق لزه به تاسو ته اخر وخت کې وایم، نو دلته شبو دا وې نمایندان و دا چې په کڅه شکل وو، د کوم ځای نه وو، په کوم ساته وو، هغه باید قدمونه ته پرېږدو چې باید قدمونه عملي راوځي. نو درته د هغوی نمایندګان وو، نه وایم چې د هغوی د شورا په اجازه او د هغوی د شورا په رسمي نمایندګۍ راغلي وو، اما و د صفوفو خلکو یې وو.
قسم چې طالبان الله د عمر داودی دغه سرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو طالبانو د جرګې د جوړېدو وړاندې په یو اعلامیه کې د دغه جرګې سره مخالفت ښودلی وو. طالبانو ویلي چې افغان حکومت دا جرګه د سولې د هڅو د مخنیوي لپاره جوړې.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او د هم څو نړیوال رپورټونه. د امریکا د کانګریس دیموکراتان لوی څارندوال ویلیام بارت د مجلس د تحقیر کولو له امله خبرداري ورکوي، او وروسته له هغه چې د امریکا لوی څارندوال ویلیام بار د پنځشنبې په ورځ د امریکا د استازو د مجلس غونډې ته حاضر نسو، د جمهور رئیس ټرمپ او دیموکراتانو ترمنځ جنجالونه زیات شوي دي.
ورسته ناندری د واګ د توازن پر سر د امریکا د قضایا او اجرایي قوې جنجال خي د چهارشنبه په ورځ لوی جنجالي استیمای غونډي ورسته د پنځشنبه غونډه لغوه شوه. د امریکا د قانون د پلي کېدو د عالی مرجع د مشر ویلیام بار پاړه د دیموکراتانو اندېښنې مخ په زیاتی دودي. د امریکا د کانګرس مشر نانسی پلوسی وایي
هغه کانګرس ته دروغ وویل. کبر هر چا دا کار کړی وای دا به جنایت کړل کېده. هیڅ څوک تر قانون اوچت نه دی، نه د امریکا جمهور رئیس او نه هم لوی څارندوال.
دیموکراتان وایي د دې کار تاوان دا دی چې کانګرس به ونه شي کړای د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ واک مهار کړي. د کانګرس د اساسو د مجلس د قضایي کمیټې مشر جرالد نیدلر وایي
جمهور رئیس ټرمپ په شدید علاقه سره غواړي د مختلفو موضوعاتو ان د ډیرو بې پروا پریکړو په اړه د کانګرس د سیړونو چې د حکومت مساوي همکار بنسټ دی مخه ونیسي. هغه هڅه کوي د کانګرس اغیز کم کړي.
د امریکا د 2018 کال په ټاکنو کې د روسیې د مداخله په اړه د ځانګړي تحقیقاتي کمیسون د بشپړ او نه لاسخوړل راپور د ترلاسه کېدو په اړه پر سپینې ماڼۍ د کانګرس د څار لپاره د دیموکراتانو ورستۍ هڅه ده. دوی همدارنګه د جمهور رئیس د کورنیو مالي حسابونو او د هغه د بهرنیو تجارتي قراردادونو په اړه معلومات غواړي. جمهوري غوښتونکي دا ډول اقدامات خنډ بولي. د امریکا د استازو د مجلس جمهوري غوښتونکي غړی د کولنز وایي
دوی به د احضار په کولو لاس په کار نشي، دا یې علت دی.
خو دیموکراتان وایي دوی د خپلو حدودو په اندازه کار کوي. د کانګرس د استازو د مجلس دیموکرات غړی شیلا جکسن په دې اړه وایي
دیموکراتان
جمهور رئیس نه پنه شکوي، هغه جمهور رئیس دی، هغه خپل صلاحیتونه لري او موږ هم د حکومت مساوي برخه یو. موږ باید یو ځای کار او همکاري وکړو.
د امریکا د قضایي کمیټې مشر نیدلر وایي بار یوازې څو ورځې نور وخت لري چې د کمیټې غوښتنې ته ځواب ووایي. که هغه دا کار ونه کړي لوی څارنوال به د تحقیر په قضیه کې له بېسارو اقداماتو سره مخ شي. سمیع الله جلازی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
توقع ده چې د ویکیلیکس مؤسس جولن اسانج امریکا ته د لیږلو په خلاف کلکه او دوامداره مبارزه پیل کړي. په امریکا کې په د باندې د حکومت د حساسو اسنادو د غلا کولو او خپرولو تور لګېدلی دی چې په دې ارتباط دی په دغه هیواد باندې وسپارل سي. اسانج د پنځشنبه په ورځ د برتانیې یوې محکمې ته وویل دی نه غواړي د داسې خبریالۍ لپاره واستول سي چې ډېرې جایزې لاسته راوړې دي. اسانج په لندن کې له یو زندان څخه خبرې کولې چې هلته 50 هفتې سزا له دې کبله تېروي چې له ضمانت څخه تښتېدلی و او په 2012 کال کې د اکوادور په سفارت کې پناه اخیستې وه. د امریکا ژغ خبریالي زلتیکا هوک په دې باره کې دا راپورټ رالېږلې دی.
جولن اسانج په درسته نړۍ کې پلویان لري او له دوی نه ډېر کسان د پنځشنبې په ورځ په لندن کې د محکمې مخې ته راټول شوي وو چې امریکا ته د لیږلو په خلاف د ده ملاتړ وکړي. اسانج او د ده مدافع وکیلان نن غواړي دا ثابته کړي چې ده په هغه وخت کې کله چې د امریکا د حکومت په زرګونو سری اسناد خپرول د ازادۍ بیان نه کار اخیسته. د جولین اسانج مدافع وکیله جنیفر روبینسن انوای
On World Press Freedom Day, it's important that we consider the free speech ramifications of this case and what it means for journalists and media organizations everywhere.
د میډیا مشته درې منیټه د مطبوعاتو د ازادۍ په ورځ دا مهمه ده چې د دغه قضیه د بیان د ازادۍ په تسنیب باندې غور وشي او په هر ځای کې د خبر اعلان او د مطبوعاتي سازمانونو لپاره دا څه معنا لري. امریکا غواړي چې آسترالیایي ژورنالیست او افشاګر ورباندې اوس پرلې شي چې په لندن کې د اکوادور په سفارت کې د وو کالوبان نو وروسته د اپریل د میاشتې په 18 نیټه توقیف کړی شو. په دې باندې تور لګېدلې ده چې د امریکا د نظامی استخباراتو د پخوانی څارونکو شلسي مانگ سره توتیا کوله چې په زرګونو محرم اسناد لاسته راوړي چې په عراق کې د جنگ او د امریکا د ډیپلوماټیکي مکاتبې پورې اړه لري. د په سفارت کې پناه واخیستله چې سویډن ته د جنسي تیری په ارتباط وانستول شي، مګر اسانج او د ده مدافع وکیلان دلیل راوړي چې دا ټول د هغه پلان یوه برخه ده چې غواړي د په امریکا باندې وسپارل شي، او دوی ادعا کوي چې دا به هلته عادلانه محاکمه نشي. په فرانسه کې د جولین اسانج مدافع وکیل جوان رینکو وای
And we perfectly know that the sentence that was just given to him is just a way to keep him on hold for the until he will get extradited
mon pa bashpal dawal puyugo da ga saza che da ta warkal shwi da da faqat de dil para da che traqi puri wasat la shi turso che amrika ta stawal ki دا سانج انتقاد کوون کې د بے مسلکه او خپل ځان مین کس بولی. د اکوادور ډیپلوماټان وای د خپل سیاسي پناه غوښتنې له شرایطونو سرغړونه کړې ده. د برتانیې یو مامور ویل اکوادور په لومړي سر کې اشتباه کړې وه چې د ته سیاسي پناه ورکړې وه. د اروپا او شمالي امریکا لپاره د برتانیې د دولت نو وزیر آلن دونکان انوای
He was just there rotting by his own choice. It's a pity that the previous Ecuador government ever gave him asylum because he was able to get in but he never worked out how he was going to get out.
د په خپل انتخاب سره خپل ځان خراب کړی و. دا د زلسوی خبره ده چې د اکوادور په خواني حکومت ورته سیاسي پناه ورکړی و ځکه د سیاسي پناه واخیستل مګر د پدې باندې هیڅ فکر نه وکړي چې څنګه به وځي. د برتانیا دغه مامور ویل محکمې به په دې باره کې پریکړه وکړي نه حکومت چې امریکا ته به اسانج واستول شي یا نه. توقع نه کیږي چې ګنې پریکړه به ژر وشي. دغه محاکمه چې د پنجشنبې په ورځ پیل شوې ده چې د مې د میاشتې په دیرشمه او د جون د میاشتې تر دولسمې پورې به دوام وکړي. د اسوسیټډ پریس خبریال ګریګ کیتس نوای
probably won't get underway at full speed for another few months when we'll have the full extradition hearing and it may be a year or two before we know whether he's able to avoid going to the United
او هاي ټول پروسس بعد راتلونکو څو میاشتو پورې په چټکۍ سره پر مخ وړاندې شي کله چې د لیګولو بشپړ محاکمه پیل کیږي او مخکې له دې چې موږ په دې پوه شو چې دا به امریکا د لیګولو مخه ونیسي یا نه نو هاي چې دا به یو نه تر دوو کالو پورې وخت ونیسي څارونکي موافق دي چې د خبر اعلان لپاره به د اسانج قضیه د وګړي مودې پیچلتیا ولري چې د میډیا میاشتې په درې منټه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې نه کار اخلي چې حکومتونو ته د بیان د ازادۍ اهمیت ور په یادوي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د جرمني لومړی وزیر او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر په دې اونۍ کې افریقا ته بیلابیل سفرونه کوي. د اروپایي هیوادونو لوړپوړو مشرانو د امنیت، کډوالۍ او تجارت په شان مسایلو کې د مشترکې همکارۍ د زیاتېدو په هدف په دې وروستیو کې خپل ملاقاتونه ډېر کړي دي. په داسې حال کې چې د برتانیې د اروپایي اتحادیې څخه د وتلو هڅه کوي، دا هیواد له دې ټولنې پرته په نوو فرصتونو هم فکر کوي. د بلې خوا چین او امریکا د افریقا یو شمېر هیوادونو کې خپلې پانګونې زیاتوي.
د اروپایي هیوادونو د لوړپوړو چارواکو د سفرونو په لړ کې د آلمان صدر اعظم انګلا مرکل د چهارشنبې په ورځ برکینا فاسو ته ورسېده. د جرمني د زرو څخه زیات سرتیري د ملګرو ملتونو په سوله ساتونکو او د اروپایي اتحادیې د روزنې د ماموریت په اساس د اسلام پاله ترهګرۍ د ماتولو لپاره په لویدیځ افریقا کې ځای پر ځای شوي دي. د آلمان صدر اعظم انګلا مرکل افریقا ته د خپل سفر پر مهال وویل
موږ د اروپا له خوا په خپلو ژبنو کې باید چټک شو.
له دغې سیمې نه د امریکا لیدنه د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر سره یو ځای شوې ده. بریتانیا د نوي ډیپلوماتیک فشار په زیاتېدو سره په نایجر او چاد کې نوي سفارتونه پرانیزي او د انګریزي ژبې د تدریس لپاره 15.2 میلیونه ډالر پانګونه کوي. د سیمې ډېری هغه برخې چې د پاریس سره ارتباط لري په فرانسوي ژبه خبرې کوي. نو آیا انګلستان په دې کار سره په سیمه کې د مداخلې هڅه کوي؟ پاول ملي د نړیوالو چارو د شاهي انسټیټیوټ غړی په دې حق لا داسي وایي.
The one thing it's not
زه فکر کوم چې دا د فرانسې سره د سیالي کولو هڅه نه ده. ټول اروپایي هیوادونه په دې پوهیږي چې دوی د سیمې د هغو هیوادونو سره چې د اقتصادي او د وګړو د شرایطو لاړخه چټک پرمختګ کوي د اړیکو د ټینګولو هڅه کوي، او دا د مهاجرت په څیر په یو شمیر مسایلو پوره تاثیر لري.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د مارچ په میاشت کې د افریقا لویدیز پلوته سیمه چې د بریتانیا سره نږدې تاریخي اړیکې لري د خپل سفر په لړ کې د کینیا سره د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت قراردادونه لاسلیک کړل. لندن غواړي چې د اروپایي اتحادیې څخه د وتلو وروسته د مالی خدماتو مهارتونه صادر کړي او هڅه کوي چې په نړیوال اقتصاد کې نوی رول غوره کړي. پاول ملي د نړیوالو چارو د شهید انسټیټیوټ غړی بیا وایي
دا مهارتونه په واقعیت کې هغه څه دي چې اروپایي هیوادونه تر سره کوي.
چین د افریقا تر ټولو لوی سوداګری شریک او بنسټیزو پروژو کې پانګه اچونه کوي، خو د هر څه امکان شته. پاول ملي د نړیوالو چارو د شاهین انسټیټیوټ غړی وایي
ډیر وخت چین داسې لویو بنسټیزو پروګرامونو کې پانګه اچونه کوي چې نور شریکان د پانګې اچونې په برخه کې احتیاط کوي.
د متحده ایالاتونو شرکتونه په افریقا کې د مستقیم پانګه اچونې تر ټولو لوی سرچینه ده. د امریکا حکومت د سیمې لپاره لوی مرستندویه هیواد دی. د سپینې ماڼۍ لوړ پوړي سلاکار ایوانیکا ترامپ تیره میاشت د پروژې د یوې برخې په توګه د 2015 کال پورې پر پرمختلونکو هیوادونو کې 500 میلیونو میرمنو څخه د ملاتړ په موخه د ایتوپیا څخه لیدنه وکړه. ایوانیکا ترامپ پر خوځ باندې د پانګه اچونې په هکله وویل من باور لرم چې په خوځوانی پانګونه سمه پرمختیایي پالیسی ده او دا د سوداګری په هکله او خيارتیا ده. دا زموږ د امنیتي ګټو پورې ارتباط لري، ځکه خزي هغه وخت قدرت پند کیدی شي چې سوله او ثبات پیاوړی وي. کارپوهان وایي د سیمې په کچه سیالي اقتصادي او ډیپلوماتیک قدرت پیدا کوي چې دا بیا د غونډو سبب کیږي. ګالیرانا نرسانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو voa.com
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د امریکا د سنا د مجلس لایحه د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د ویټو مخه ونن ولای سوای چې وایي امریکا دی د سعودي په مشرۍ ائتلاف سره مرستې بند کړي چې په یمن کې جنگ پر مخ وړي. مایکل براون په دې باره کې دا راپورټ را لېږلې دی.
دغه لایحه په 350 موافق او 540 مخالف وریا او تصویب شوله، مګر د سنا د مجلس د سلو غړو له درونه دوه برخې ری لاسته را نه وړه شو. د مستقل سناتور برنی سندرز په شمول د سنا د مجلس په لویان وویل امریکا د یو داسې خارجي قدرت ملاتړ کوي چې په بیګنا ملکیانو باندې بمباری کوي. مستقل سناتور برنی سندرز خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
وی ار پرووایډینګ د بامز د سعودي کوالیشن از یوزینګ وی هاف بین ریفیولینګ دیر پلینز بیفور دی ډراپ دوز بامز اینڈ وی ہیو بین اسسٹنگ وتھ انٹیلیجنس ان مینی مینی کیسز آور ویپنز آر بینگ یوزڈ ٹو کل ویمن اینڈ چلڈرن
مونږ ورته بمونه برابرو چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف استعمالوي. مونږ په دغه الوتکو کې مخکې له دینه چې بمونه واچوي ائتلا چوو، او مونږ په ډیرو مواردو کې په استخباراتي معلوماتو کې مرسته ورسره کوو. د خوځو او ماشومانو په وژلو کې زمونږ له وسنونو کار اخستل کېږي. د استازو او سنا دواړو مجلسونو د روان کال په سر کې دغه لایحه تصویب کړی و، سره له دې چې ترامپ د ویټو د استعمالولو ژمنه کړې وه. د ترامپ حکومت څرګنده کړې ده چې سعودي عربستان په منځني ختیځ کې د امریکا ډیر ګټور او مهم متحد او د ایران دښمن دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.